مدی او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر یو ساعته پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دوه درو ورځو کې به سیاسي اختلافات حل او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د ازادي رادیو مجله د خبرونې زیاته برخه جوړوي. پایل خبرونه کوو. افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه وغندي. په پکتیکا کې وسلوالو طالبانو درې ملکیان وژلي دي. د روسیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. افغان حکومت وای نړیواله ټولنه دی په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کورونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت او عام خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غوښتنې تر څنګ په لغمان کې د ملي اردو پر ځواکونو د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې او هغه یې کرکجن او د غندلو وړ بللی دی. وسلولو طالبانو وړمه شپه د لغمان علیشنګ ولسوالۍ قلای کوچیانو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل
وسلولو طالبانو غوښتل پر افغان متحد فیض ځواکونو پوستو باندې برید وکړ چې د دوی ډله ییز بریدونه په شا تمبول شوي پر مهال نښته رامنځته شوي. په دې نښته کې د وسلولو طالبانو شپږ مهم قمندانان وژل شوي او تر اوولسو پورې نور غړي سخت ټپیان شوي دي. متاسفانه چې په دې پیښه کې افغان لور ته شپږ امنیتي سرتیري شهیدان شوي او پنځه زخمیان دي.
په ځینو راپورونو کې د لغمان د ولایتي شورا د غړو په قول د وژل سو سرتیرو شمیر شل تنه شول سوی، خو د لغمان چارواکو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سیمه کې پر هغو سرتیرو چې نوي امنیتي پوستې جوړولې بریدونه کړي او تر شلو زیات افغان سرتیري یې وژلي دي. بلخو د لغمان د والی د رسنوي دفتر وایي د دوشنبه په ورځ د لغمان والی محمد اسیف ننګ د ملي دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د قلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد فرید احمدي سره د علیشنګ ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې او دوړو په دې سیمه کې د وسلولو د ځپلو او نورو برخو کې د چټکو او عاجلو اقداماتو ژمنه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمد آریان د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان هغه وخت مړه او ټپیان سول چې د محمد حسن په کلی کې له جماعت څخه کورونو ته روان وو.
د خیرکوټ ولسوالۍ مدرسن کلی کې ترهګرو طالبانو یو ځل بیا په ملکي وګړو باندې ډزې کړې دي چې دوی د جماعت نن کور په طرف روان ول. چې پد بختنه زمونږ پنځو تنو ملکیانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي مرګ روبلړول ده.
په یو جلا پیښه کې د پکتیکا په وازی خوا ولسوالۍ کې هم وسلولو طالبانو یو تن وژلی چې د آریان په وینا عام وګړی وو. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس اټکل کوي چې د کورونا وایرس خپرېدل شایي افغانستان ته تر یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالی زیان واړوي. سید زمان هاشمی د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته وویل په نږدې ورځو کې به د هغې سروې نتایج خپرې کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله یې په افغانستان کې د اوښتو مالي زیانونو په اړه کړي. په دې کې شک نشته چې کورونا وایرس پر اقتصادي فعالیتونو، تجارتي او غیر تجارتي چارو ناوړه اغیزې کړي. شای اټکل وکړي چې تر یو میلیارد یا یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالی زیان زموږ اقتصاد ته اړولی دی. د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله د کاروبارونو تړل کېدلو او د تجارتي راکړو ورکړو محدودېدو په افغانستان او نړۍ کې لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دوشنبه تر ورځې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خطر کسانو شمیر 4,680 ته رسیدی. د دې وزارت په وینا تر اوسه 122 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2020 د کال له پایله تر اوسه 280,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. دې سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې 280,000 افغانان له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې بیا له پاکستان څخه افغانستان ته د 1900 افغانانو شمیر 1300 کسان شول سیوی. له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو په شمیر کې د کمی یو سبب د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدل شول سیوی. دغه دوې دروازې د کورونا وایرس ته خپرېدو له کبله د مارچ له دویمې نیټې راهیسې د اوږدې مودې په مخ د تګ راتګ لپاره تړل سوې وې. خو اوس خلک یوازې د شنبې په ورځو د تورخم او سپین بولدک له لارو تګ راتګ کولی سي. نن به په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل سي. دا د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف د لګول سویو محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کېږي. د ایران دولتي خبري اژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومی په حواله راپور ورکړی چې وایي د جماعتونو د بیا پرانستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره په مشوره سوې ده. شغلی قومی وروسته زیاته کړه چې جماعتونه به یوازې د درې ورځو لپاره د روژې مبارکې میاشتې د ځانګړو شپو د درناوي لپاره پرانیستې وي. په منځني ختیځ کې ایران له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دغه وایرس خپرېدل په زیاتېدو دي، خو دغه هیواد د محدودیتونو کمول پیل کړي دي. په ایران کې په کورونا وایرس تر پرون پورې د مړینو شمیر 6615 ته رسېدی او په دې وایرس د خطه کسانو شمیر تر 1,298 کسانو پورې رسېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. پوتین تېره شپه د روسیې د دولتي ټلویزیون له لارې خپلو خلکو ته وویل په هیواد کې به یې جدي تدابیر نافذ وي، خو ځینې محدودیتونه به په تدریجي ډول راکم سي. د پوتین په وینا د تدابیرو هر ډول کمیدل یا زیاتېدل به په روسیه کې په نویو بدلونونو پورې تړلې وي. دا مهال د نړۍ په سطحه تر امریکا، هسپانیا او بریتانیا وروسته روسیه په کورونا وایرس څلورم ځپل سوی هیواد دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په روسیه کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دا مهال له 221,000 کسانو اوښتی. تر 2,000 زیات کسان په روسیه کې په کورونا وایرس اخته سوي. د روسیې پر حکومت داسې انتقادونه هم شته چې په کورونا وایرس د اخته او مړینو واقعي شمیر یې نه دی په ډاګه کړی، خو حکومت وایي چې ټول شمیر یې دقیقې دي. د چک جمهوریت رسنیو د هغه سړي هویت په ډاګه کړ چې دوی میاشتې مخکې د روسي ډیپلومات په توګه د هیواد ته ورغلی او ظاهرا یې په پراګ ښار کې د دریو چکی چارواکو د مسمومولو پلان درلود. د دې سړي په بکس کې د رایسین په نوم وژونکي زهرجن مواد موندل سوي وو. د چک جمهوریت یو ټلویزیون راپور ورکړی چې اندري کانچاکوف دوی میاشتې مخکې پراګ ښار ته ورسېد او له هوایي ډګره د روسیې سفارت ته ولېږدول سو. کانچاکوف چې 40 کلن دی دا تورونه ردوي او وایي چې په بکس کې یې خواږه او د میکروب ضد درمل له ځان سره راوړي وو. په پراګ کې د روسیې سفارت د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اندري کانچاکوف له ناڅرګندو ګواښونو سره مخامخ دی. په اعلامیه کې راغلي د روسیې سفارت د چک له پولیسو غوښتنه کړې چې د دې سړي لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دریو راتلونکو ورځو پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات اوریږي او له دې سره بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابرېږي. دغه وزارت له طالبانو سره د اختر په ورځ کې د اوربند دپاره هم هیله مندي شولې ده. اجمل اند او نور تفصیل.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي تر چهارشنبه یا پنجشنبه پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات هواریږي. له څونه رئیسی په کابل کې د ارګ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي او پکې د پرمختګونو خبره هم کیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په هواري سره به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره یو پیاوړی ټیم د دولت لخوا وټاکل شي.
په کور دننه کې چې کوم سیاسي اختلافاتو هغه هم ان شاء الله ولادس مخ په ختمېدو دي. ان شاء الله ولادس پر روان چهارشنبه او پنځشنبه کې به د سیاسي اختلافات هم پای ته رسیږي او بل اخره د سولې لپاره او د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د ټولو جهادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو کوي پلاوی ټاکل کیږي.
د سیاسي سرونکو په وینا د طالبانو سره د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل پلار کې یو لوی خن هم د ولسمشر اشرف غنی او د سیاسي سیال عبدالله ترمن سیاسي اختلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اختلافونو د حوالی لپاره د مارچ په 28 نیټه کابل ته ولاړ. خو د لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ بیرته تش لاس واشنگټن ته ستون شو او پر افغانستان د امریکا د یو میلیارد ډالرو مرستې کمولو اعلان وکړ. اوس ویل کېږي چې ارګ او سپیدار خپلو کې د اختلافونو حوالی ته نږدې شوي، خو په دې اړه تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند. له بلې خوا هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کوچني اختر په ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره اوربند ته هیله مندي ښیي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل دا مهال اوربند د هر افغان وخت نه ده.
نو انشاءالله ولادیز د اختر پر رسیدو سره به موږ تاسو امیدواري ډېره دې ته ده چې یو اوربند ته ولاړ شو. اوربند د ډېرو افغانانو هیله او ارزو ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي په اختر کې د دوی لخوا د اوربند احتمال په اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین په دې اړه چې د دوی له نظره څه شی د اوربند خنډ شوی ازادي راډیو ته وویل د توافقنامې سره سم دایمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه ده، خو د بندیانو نه خلاصون بین الافغاني مذاکرات ځنډولي او جګړه یې اوږده کړي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړه که دا خنډ لري شي موږ به د افغانستان د مسلې حل ته ورنږدې شوي یو. طالبان له افغان حکومت غواړي چې دوی 15 زره بندیان دې له زندانونو خوشي کړي. افغان حکومت تر اوسه تر زرو زیات طالب بندیان په څو جوبو کې خوشي کړي، خو اوس وایي دا چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د بندیانو د خوشي کولو بهیر دروي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د طالبانو له لیکو سره د فراه ولایت د پخواني امنیه قمندان د یو ځای کېدو په اړه راپورونو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي جنرال عبدالجلیل بختور یو وخت په فراه ولایت کې د طالبانو کلک دښمن و، حتی له تقاعد وروسته یې هم په جګړو کې ګډون کاو او ځکه نو طالبانو انتحاري برید کوونکي ورپسې استولي وو. نیویارک ټایمز لیکي د جنرال بختور زامن چې یو پکې د ولایتي شورا د رئیس او بل د مرستیال والی تر مقامه ورسېدل هم تل د جګړې په لومړۍ کرخه کې وو، او یو ځل خو داسې هم پیښ شول چې کله د ولایتي شورا د رئیس زوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شو نو طالبانو د هغه مړی تر 3 ورځو پورې ساتلی و او نه ورکاوه. ورځپاڼه لیکي چې له دې ټولو سره سره دا متقاعد جنرال د یو خطرناک اقدام په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا ښایي د فراه امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي د یکشنبې په ورځ خپل لوری بدل کړ او د طالبانو پر لیکو ورګډ شو. د دې خبر د خپرېدو په غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وویل موږ خواشینی یو چې نوموړی د افغانستان د سولې او ثبات له دښمنانو سره یو ځای شوی او د باعزته ژوند پر ځای د تشدد لاره نیولې. خو د نوموړي زوی د فراه مرستیال والی مسعود بختور په یو بیان کې د دې ترڅنګ چې دا یې د خپل پلار شخصي کار بللی هڅه کړې چې موضوع بې اهمیته وښیي. هغه ویلي چې پلار یې د دوو دښمنو قبیلو د پخلاینې لپاره په بالابلوک ولسوالۍ کې خپل پلارني کلي ته تللی دی. اکونومیست آنلاین خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي، خو تر ټولو ګټور کار چې د جګړې بندول دي نه کوي. خبرونه هرات ولایت په یو نږدې سیمه کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د یو مسؤل دولتي چارواکي کیسه نقل کړې ده چې یو کس ټلیفون ورته کوي او په یو کلینیک کې د ماسکونو د کمښت له کبله ورته په غوسه کیږي. خبرونه لیکي چې دا کس کوم دولتي چارواکی نه بلکې د سیمې یو طالب و. اکونومیست لیکي کله چې کووید 19 ناروغي افغانستان ته ورسېده طالبانو ډېر ژر د هغې پر ضد د مبارزې په چاره کې چمتووالی وښود او پر ټولنیزو شبکو یې د دولتي سرتیرو د وژنو د خبرو پر ځای د طالبانو تصویرونه په داسې حال کې چې خلکو ته ماسکونه ویشي او د عامې روغتیا سپارښتنې کوي خپره کړل. خبرونه د یوې برتانوي فکرخونې یا تحقیقاتي مرکز د شنونکې اشلی جکسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي یو کار چې طالبان ډېر پکې تکړه دي ډیسپلین دی، خو اکونومیست د دې څرګندونو په پای کې لیکي تر ټولو ګټور کار چې طالبان یې کولی شي د اوربند منل دي څو حکومت او مرستندوی مؤسسې د دې ویروس پر ضد بې ځنډه مبارزه وکړي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سید. روغتیا نړیوال سازمان وایي ځینو هیوادونو چې جدي محدودیتونه یې کم کړي د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي دي. د سازمان ویلي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه باید په احتیاط کم سي. اجمل ان او نور تفصیل.
ډیر په احتیاط چلند د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي واسینې لار ده. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پورس وکړه. یو شمیر هیوادونو د دې اونۍ په اوږدو کې محدودیتونه کم کړي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي د اقداماتو د کرونا وایروس پیښې زیاتې کړي. جرمنی او جنوبی کوریا هغه دوه هیوادونه دي چې په دې وروستیو ورځو کې پکې په کرونا د نو وخت کسانو شمیر د پوخا په مقایسه بیا زیات شوه. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو رئیس مایک راین د دوشنبه په ورځ وویل تر اوسه د کرونا وایروس د دویمې خپرېدونکو څپې خطر شته. خغلی راین وایي که ناروغي په ځینو هیوادونو کې په کمه کچه هم پاتې شي او په اړه یې څېړنه ونه شي، تل دا خطر شته چې دا وایروس به یو ځل بیا راپورته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا دا محدودیتونو له لرې کېدو وروسته یو څه هیله مندي پیدا شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې خطر په یو مخ له منځه تللی. دا سازمان ټینګار کوي چې د کاروبارونو هر ډول بیا پرانیسته باید ډیره تدریجي او له جدي څارنې سره مل وي. جرمني وروسته له هغې چې یو لړ محدودیتونه یې کم کړل، د دوشنبې په ورځ په کرونا وایروس د نو وخته کېدو پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړ. همدارنګه جنوبي کوریا چې د کرونا وایروس په وړاندې مبارزه کې ډیره بریالۍ هم ګڼل کیږي، وویل چې د دې هیواد په نڅا ځایونو او نایټ کلبونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د دوشنبې تر ورځې پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 3 میلیونه او 150 زرو کسانو ته ورسید. دا شمیرې د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړي او زیاتوي په نړۍ کې پر دې وایروس د مړو شمیر هم له 240 زره کسانو اوښتې. 1 میلیون او 400 زره کسان هم په ټوله نړۍ کې له دې وایروس څخه رغېدلي. د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې کرونا وایروس تر ټولو زیات خلک وژلي. په امریکا کې نږدې 80 زره کسان او په برتانیا کې تر 2.5 زرو زیات کسان په کرونا وایروس د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د لیکل لپاره د کاغذ به د سینول
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکا یې ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس بری زه کوم چې هر امتحان کې به زه نمره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه انتانونه واورئ.
دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل په غږ د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سهوا شي، سباران شي، سګلای شي، ستوپان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې را نشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغه ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یاد ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پوخا ځاشه دور کې وای خلک مونږ ورزلې وای دي د لیکل لپاره بل کاغذ به دي د سینول او په پچای غته بلیګل دا ډېر یو په خپل کلا لري تر څنګه څنګه پوری دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پوخانه خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدای شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پریولی کلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پوخا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متر د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پوخا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې د پاره کار اخستل کیږي. د یادونی ورده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړې دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې. دیو مشر شاعر پتوګه کدارت وې د نوې شاعرۍ غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې دی د ځان خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناشتي پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت د منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګه د هرې زمانې خپل یوه بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
دا هغه زمانی بوتیکا لیکلی وی چا نه وی لیکلی.
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبرو وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره دا سیدی لکه مخکې چې تا په غتیرې مرکې کې مونږ ته ویلو چې موږ ځینې اصطلاحات کارو خو له بده بخته نه پوهیږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهیږي پې نه. نو زه وایم که دغه ماډرنیزم په شاعرۍ کې ماډرنیزم یعنی څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنیزم یعنی څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې ملتا سره دیواله،
هم کلام یې ملتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپل تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو. په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وایي، لکه
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دی. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اسما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی د میت آف سیسیپس پوسوی، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی. دا دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
سي، موضوع باندې چې د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسی او محرومي ده، او دومره بلا مایوسی او محرومي پکې ده چې ما او تای مطلب سوچ هم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوم، لکه هغه شعر وایي بیا به اوس په
نو ما وایي. اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی، دا بل زه تا ته د مډرنزم په حواله بیخي یوازې یم ویریږم ډیر،
بیخي یوازې یم ویریږم ډیر،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم.
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي، بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معناوي نسې ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، داغه شعرونه دي خلک وایي وایي داغه شعرونه کول محال دي، بیا یوه معنی هم نه ترې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او ماډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي، یعنی مطلب د ماډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي،
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دا رنګه شاعران،
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعرۍ کې پیاوړی شي موږ یې د شاعرۍ د لاغښتلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړی شي؟
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرح ورباندې وشي. د پوسټ مډرنزم شرح نه ورباندې کیږي، ها دا وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحثو سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب اړتیا
لري. پوښتنه هم دا وه که چېرته پوسټ ماډرنزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی، نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو، نو زه لا پورې نه یم مطمئن. او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق به راځي. حرکت چې دی که نه، حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار.
تانسی بلیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلی. پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی و لیکوال دی و شاعر دی و ژباړون کې پتوګه پیژنم. هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ غوري، هغه ته تاند څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاده. تاند یو دیرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنی یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته، او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه شروع کړل. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن، او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځولو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسو مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کوو کنه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله. به زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ولا د غوی لپاره دوت شوله، ډیره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه د ځانه چې بچی راتلل اپ هغه به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته مې کوله. کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیم مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړ؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راکښته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم خدای دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات دی. کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دی، څلور ناولونه دي، یو شعری ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خزما دادای مرک، دا لانا چاپ دے او شیر ٹولگا دشا مزڑا او ٹوٹھی چی دی آگا خ زمین او جون دا چاپ دے او دا میں آگا وقت شروع کر سا چکلا ما پزان یو ڈول ڈاڈا کار تم رش خو ملگور غختہ نہ وچے ستا لکھن منگا لولو او استاد جون رات یورز ویل چې دا دین ته ډیر کارو کو ټوکو کی ویل دې ژبه تم لکارو کا مال ته ویل استاد دا په پښتو کې لیکم پښتنو د پاره لیکم پر صورت نو دا د 13 پیو و اتو کالو رئیس استاد خپل لیکنه کوم کتابونه ناولم لیکم ناول یو دو باندې نورم شروع کړو خدای اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینې سرابونه دي مخونه دي او سترګې اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي تاند زیارتونه دي مخونه دی واه واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دي زه
ډیر مننه تانسب تانسب کوم کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نور برخو کې هم د شاه ولی مدس دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
ها تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې دی ونده واخستل او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخکې ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې اردو جوابانه زړه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو علوم را پکې راتلم اردو مې خو خیدله ځکه دی اردو د الفاظ شو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعری چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغ برکت دی چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړه ده
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته تا څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اورېدل او استاد او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لرې چاته پرېدی چاته سپارې ویل نه لور مې لورینې مشته لورګان خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو څه راکړه ډمه یې راته وویل ډمې تخلص یې راکړه او وایي ګلنار بیگم به دومره عجزه روانه وه چې چادرې به د سر نه نه لري کوله او چپړې به سالیرې ساده د پایزار چې و پلاستیکي دا به شلېدلې وو او پخې به د خاورو ډکې وي یو جوړ چشمې وي چې غازی سیال صاحب وایي چې د 150 کالو نه مخه په سترګې وي دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي نو پښتو مال پښتنو مال هیڅ را نه کړه ما پښتو له د خپلې وسې چې څومره وو هغه مې ورکړ او لام په دې لاره کې لګیم ستړی نه او خدای دې غوړز راوړي چې دغه موچې چلي کړي دي او ژباړلې دغه نه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګی استه عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسیږي ستې واخلي شعوري شي بس دا زما لپاره بیا ارزښت دي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غوندي شي او زما نه رسته زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق ده
ډیر مننه په هنیار ګل رحمان رحماني یو له هغو لندو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلا بیلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د خاغلی رحماني لند کیسه ان تانو نه وګمه جبر خیل کوي
زرپانه ان تانو د سهار لس کمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختن یو ملازم ور باندې غږ کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړ یې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یو ونی مې بیخي مازغه لکار لویدلې پروختون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي لما هم لار ورکه کړی ده د جیب خالی کې دوه خو بدرته اڅه نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنی ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظم جنگولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ او وروره ناروغ دي څنګه ده سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ څه هیله ملې نه درا کړې ازمک سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پراته ده بس هیڅ څوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غوله او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورسه لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک ده لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي هیڅ یې ونه ویل ل دروازې ورننوت مخامخ په ډاکټر پسې ورغی خو یو نرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک ده د بوټ تلی او واسکټ بده د انتانونو په ځاله بدل شوی وي دا چپل کې پخو کړه او هغه آبی چپنه واغونده خو رښتیا دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپل لاسونو کې زای په زای ودرید د نرس په خبره یې عمل وکړ خلاصته وګرځید مور یې په کټ کې به حاله پرته وا او نوې راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ وو پرته لدی چې ل ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندې ورټیټ شو ډاکټر خپل څنګه لور وړاندې کړ صبر ته په خپل سپیرو شونډو ډاډ مری چې انتان بنلري ولې د خپل مور تندې میکروبي کوي لطفاً شاته ودرېګه زه یې ګورم شاته نه هیله ودرید ډاکټر د کټله سره د هغه دوسیه را واخیسته پانی اړولې او هغه ته په خبرو شو ته په هیګی چې انتان ډیر مزر موجود دی د ناروغي قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغي او د لیک ظرفیت لري دا ډیر مزر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ورو ورو یې لبخو غرزوي او تر روختونه یې رسوي. بلدا چې شکر وباسه دا خصوصي روختون دی، موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمی به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اوه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3300 کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نظړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ و. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوخ شوی دی و شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناول کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکا، د حیوان له مړو ډکا. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړی؟ دا که مړی که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره را تیریږي، د لوی زوره را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره را تیریږو، د لوی زوره را تیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا کمینه د خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکورا لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، خایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپېری شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنگ دے که تصویر دے، بس گڑلے متقدر دے، چرت سپین دے چرت تور دے، سوے شت دے سدے شت دے، پا ذہنون مرا خور دے. والا رنگ اے بے رنگا، دوالا مخ اے بد رنگ، مونگ پی بیا ہم مینی گو، مونگ پی بیا ہم خپکی گو، مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ټول زړو نه د کتو دی، گریوانو نه د کتو دی، چا د حسن قدر خرس کو، ایمانو نه د کتو دی. دا موسم دے چی بدلیگی، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوزي، له خوبونو نه راوزي، په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو، له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځان نه خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کوم ټکو جوړ دی، دا د کوم سړي نصاب دی، دا د کوم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولې هیچ چا ګډ نه کړو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، گزاره ده، چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور کیسه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا کمینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا،
د ژوند د مور قصه ده که غنم ده که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار ده د یو کور د شور قصه ده.